دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2011 میلادي کال د دسمبر 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري پاکستان وایي دوی په افغانستان کې امن او ثبات غواړي او له امریکا سره پر دوه اړخیزه ګټو او همکاري د ولاړو اړیکو غوښتنه کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د بجلی او لوډ شیډینګ ولس له یو شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په حالاتو خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبای اسمبلی کې د میرمنو د حقوقو په اړه د وړاندې سوي قانوني مسودې ملاتړ کړی دی. د بولان میډیکل روغتون د وژل سوي پولیس سرجن ډاکټر باکر شاه مړی د هغه پلارني ټاټوبي جک بابا ته رسول سوی او شمالي کوریا وای چې په مشرتابه کې د بدلون معنی بدانوي چې ګواکې د دوی تګلارې به هم بدل شي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د میرمنو ته د پلار ورونو او خاوند په مال او جایداد کې د قانوني او شری برخي ورکولو لپاره یو قانوني مسوده وړاندې سو. د دې مسودې وړاندې کوونکې او لسواد څخه د پاکستان پیپلز ګوند د صوبای اسمبلی غړي نور سحر مشال ریډیو ته وویل
په تاسو پته چې دلته چې کومه خور لور پلار نه ضرور نه حق غواړي او هغې سره دښمني ته تقریبا شروع کړي. ډېر داسې دي چې هغوی د کورټ کیسونو ته کورټ تم کیس لاړ شي. چې کوم کیسونه کورټ ته لاړ شي نو په هغې کې کالونه ولګي مدتونه ولګي چې هغې ښځې پکې مریم شي غریبانانه بچي را مخکې شي هغه دا کیسونه چلیږي. نو موږ د دې لپاره ټایم پیریډ مقرر کړو چې شپږ میاشتې کې به دننه دننه د ښځې د کورټ کیس فیصله کیږي. کوم چې د جایداد لپاره کورټ ته لاړ شي او په میاشت کې به دننه دننه هغې ته بیا قبضه وهله کیږي او که چا دا کار ونه کړو نو هغې لپاره جیل او سزا موږ مقرر کړې بیا به هغه.
د خیبر پښتونخوا حکومت د دې مسودې ستاینه او حمایت کړې ده. د بولان میډیکل روغتون د وژل سوي پولیس سرجن ډاکټر باکر شاه مړی په سیند صوبه کې د هغه پلارني ټاټوبي جک بابات سیمې ته رسول سوی دی. نوموړی تیر ورځ نامعلوم وسلوالو د کوټې پر سبزل سړک له ګولیمار چو سره هغه مهال وواژه چې له روغتون څخه د کور پر خوا رهي وو. د روان کال د مئی پر 18 نیټه د کوټې د خروټاباد په سیمه کې پولیسو او ملیشه ځواکونو 15 چچن وګړي په دې تور وژل چې ګواکې ځانمرګي وو او د ځانمرګو واسکټونه ورسره وو. خو بیا چې کله ورسته د دوی پوسټ مارټم په بولان میډیکل روغتون کې د پولیسو سرجن ډاکټر باکر شاه وکړ نو یې وویل چې 15 واړه چچن وګړي په مرمیو وژل سوي او له هغوی څخه د ده په خبره هیڅ وسله هم نه ورسره. شمالي کوریا وایي چې په مشرتابه کې د بدلون معنا بدانوي چې ګواکې د دوی تګلارې به هم بدل شي. د هیواد د خپل مرسوي مشر کیم یونګ ایل پر مرګ د یوولس ورځو ماتم نن پای ته ورسوي. اوس د هغه زوی کیم یونګ یون د واکمن ګوند او د پوز د ستر مشر په توګه ټاکل شوی دی. د دې هیواد د ملي دفاع کمیسون نن په یو بیان کې وویل چې جنوبي کوریا او د بیان لمخې د نړۍ نور کماکله مشران دي د شمالي کوریا په تګلارو کې د بدلون تمنه کوي. بیان ذاتوي چې دوی به هیڅ کله د جنوبي کوریا له دې اوسني حکومت سره خبرې اترې ونه کړي چې مشري ولسمشر میونګ بی کوي. په شام کې مظاهرچیانو نن د جمعې له لمانځه وروسته د پراخو لاریونونو اعلان کړی دی. د جمعې ورځ په هغو هیوادونو کې د احتجاج لپاره ډیره مهمه پاتې سوې ده چې د عربي پاڅون برخه ده. دا له هغه یوه ورځ وروسته ده چې د بشري حقوقو د کارکوونکو په وینا حکومتي امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 25 تنه ووژل. دا پر دې سربیره ده چې د عربي ټولنې څارونکي د دې خبرې لپاره د دې خبرې د پخلي لپاره په شام کې دي چې آیا د دې هیواد ولسمشر بشار الاسد پر جمهوریت غوښتونکو مظاهرچیانو د چاپو د درولو ژمنې پوره کوي او کنه. دا څارونکي وایي چې دوی به پر ناآرامو ښارونو ډیر پام کوي. د خبریالانو د حقوقو د یوه سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز د منځني ختیځ او شمالي افریقا مشري سوزیک دولت تیره ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په شام کې د عربي ټولنې ماموریت یوه ټوکه ده.
Donc c'est une visite tout à fait biaisée et on a vu
د دوی د غلیدنې په بشپړ توګه له تعصب ډکې دي هسې لوبې دي سوریای رژیم د سارونکو د موجودیت د منلو په ترڅ کې له عرب لیگ سره پکړې لوزنامې پورې ملنډې کوي تېره ورځ د هیومن رایټس واچ رپورټ هم خوده د حمص خار ځینې بندیخانې خالی کړې او بندیان یې نورو ځایونو ته انتقال کړل دا ښکاره خبره ده چې دغه ټوله لوبه د عرب لیگ د سارونکو لپاره جوړه شوې وه
ملګری ملتونه وایي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد په نامیاشته نی احتجاج کې شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي امریکا په مصر کې د پولیسو لخوا د بهرنیو مرستو د ترلاسه کوونکو غیر حکومتي سازمانونو پر دفترونو د چاپو په اړه سخت اندېښنه ښودلې ده د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولینډ د مصر پر چارواکو ژغ وکړ چې د غیر حکومتي سازمانونو د کارکوونکو له زورولو دي لاس واخلي ویکتوریا نولینډ د دې سازمانونو په اړه زیاته کړه
We believe that these NGOs are there to support the democratic process.
دا وایي موږ باور لرو چې دا غیر حکومتي سازمانونه د دې لپاره هلته دي چې د جمهوري بهیر مرسته وکړي له دې څخه ځینې داسې ادارې دي چې د امریکا حکومت یې مرسته کوي او په ټوله نړۍ کې له خلکو سره د مرستې لپاره کار کوي د نولینډ الفاظ رپورټونه وایي چې په مصر کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي او نور 14 داسې سازمانونه په نشه شوي دي چې د جمهوریت ملاتړ کوي د مصر پوځ وایي چې دوی به په په دې اړه پلټنې کوي چې دې سازمانونو ته په څه ډول پیسې ورکول کېږي او د هغوی په خبره دوی به د خپل هیواد په چارو کې هیڅ ډول بهرنۍ لاسوهنه ونه زغمي د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري پاکستان وایي دوی په افغانستان کې امن او ثبات غواړي او له امریکا سره پر دواړخیزه ګټو او همکاري د ولاړو اړیکو غوښتنه کوي د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویاند
We want our relations with the US to be based on mutual respect, mutual trust and mutual interest.
بلخوا د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ ځای خلک له یو شمیر ستونزو سره مخ کړي دي د پېښور یو استوګن وایي
اول خزا جرمانه کو بجلی لوډ شیډنګ وو خو نن سبا د یخنې د ګیس لوډ شیډنګ هم شروع شو د دې عجیب سنې ماحول ډوډ شیډنګ په کوم ځای پاکستان موږ یې څه وکړو
دا خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې زنانو ته د پلار رونو او خاون په مال او جایداد کې د قانوني او شری برخې ورکولو لپاره یو قانوني مسوده وړاندې شو مقصد یې څه و
دلته چې کوم خور لور ته پلار نه ضرور نه حق واړي او هغه سره دښمنۍ ته تقریبا شروع کړو موږ د دې لپاره ټایم پیریډ مقرر کړو چې شپږ میاشتې کې بدن نه دنه دی خزي د کورټ کیس فیصله کیږي کوم چې جایداد د لپاره کورټ تلار شي
دا خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور وزارت سن سوبېته یو کلتوري پلاوی لېږلې دي سنت د دې پلاوی د لژلو مقصد یو ګډونوال څه داسې بیانوي
د دغه بیدار خلکو نه مونږ هم سزده کړو او خپل ثقافت چې کوم وته نقصان رسیدلې ده څنګه بحال کړې شو
په روان خبرونه کې نور ګنښ می راپورونه هم لرو لمشال رادیو سره وسی گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري راځو خپل لومړی راپور ته پاکستان وایي دوی په افغانستان کې امن او ثبات غواړي او له امریکا سره پر دوه اړخیزه ګټو او همکاري د ولاړو اړیکو غوښتنه کوي دوی دا هم ویلي دي چې کچيري امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې اترې کیږي نو دوی به هر کله کوي خو په خپل د پاکستاني طالبانو په ضد د پاکستاني حکومت پالیسی تر دې دمه کامیاب ده دا خبرې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویاند عبدالباسط یو خبري غونډه ته په وینا کې وکړه چې نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل راکوي
د زیارت په ماسپخین اسلام آباد کې اورزنې خبري غونډه ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان عبدالباسط د نړیوالو او سیمایزو ملکونو سره د تجارت او تعلقاتو خلاصه بیان کړه او وی ویل چې پاکستان کال 2011 کې د یورپی یونین او هند سره د خبرو اترو لړۍ بیا پیل کړه او د دې ترڅنګ د ټوله نړۍ او گاونډي ملکونو سره هم تعلقاتو کې خواله راغلي دي د امریکې په حق لا د عبدالباسط وینا وا چې موږ امریکې سره هم ښه تعلقات غواړو خو د بده مرغه د وروستیو کې بعضې پیښو دا تعلقات اغیزمن کړی دی
وی وانټ اور ریلیشنز وذ دی یو ایس ٹو بی بیسڈ اون میوچوال ریسپیکٹ میوچوال ٹرسٹ and mutual interest.
منغواړو چې امریکای سره زموږ تعلقات په خپل منځي اعتماد عزت او شریکو ګټو وي. تیر وختونو کې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات د ډیرو خو بدونه راتیر شو، خو موږ غنو چې د دوه ملکونو ګټه تاوان یو بل سره تړلې ده او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې هم د دوه مقصد یو دی. پاکستان وړاندې هم د امن لپاره کار کړی دی او بیا به هم نړیوال او سیمه ایز امن کې خپل کردار ترسره کوي او دغه شان به افغانستان کې هم د امن او استحکام لپاره خپل کردار جاری ساتي.
Pakistan has always worked and will continue working towards promoting peace and stability in Afghanistan.
د یوې پښتنې په جواب کې چې بعضي اخباری رپورټونه وایي چې امریکای د طالبانو سره مذاکرات شروع کړي دي، داسې کې به د پاکستان د راتلونکو لپاره سکړن لاروي نه هغه وي.
یہ ہمارا اپنا ایک اندرونی معاملہ ہے اور اس کو ہم جو ہماری 3Ds کی اسٹریٹجی ہے ڈیولپمنٹ ڈائیلاگ ڈیٹرنس
دا زمنګ خپل کورنۍ معاملہ دا او موږ دا د 3D پالیسی تر لاندې حل کوو چې پکې پرمختیایي کارونه مذاکرات او طاقت استعمال شامل دي او موږ سم اړخ ته پرمختګ کوو. موږ د امریکای او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هم هرکلی کوو. ولې دې لړکی موږ ته په سرکاري توګه سندی راغلی؟ بیا هم موږ غواړو چې هلته امن وي، ځکه چې د دې براه راست فائدہ که افغانستان ته وي نو پاکستان ته هم شته،
کیونکه اس کا براه راست فائدہ جہاں افغانستان کو ہوگا وہاں پاکستان کو اور پاکستانیوں کو بھی ہوگا.
د پاکستان او ایران ترمنځ د گیس پائپ لائن په اړه د یوې پښتنې په جواب کې د نوموړي وینا وا چې پاکستان به د توانایي ضرورتونو پوره کولو لپاره خپل مفادات ته ګوري. د زیاتوي
there is desire to accelerate the completion of the Iran پاکستان پائپ لائن.
دوانه ملکونه د ایران پاکستان پائپ لائن زر تر زره پای ته رسول غواړي. دا زمنګ حق هم دی او د توانایي ضرورتونو پوره کولو لپاره ضروری هم دی. لړکی په پاکستان هیڅ دباو نشته او نه به د چا دباو قبلو، او لکه څنګه چې ما ویلی دي چې د ایران سره زمنګ تعلقات هسې هم اهم دي او د کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
So there is no change.
د خبرونه په اخره کې عبدالباسط د هاغه حکومتي اعظم ګردانو کو چې پاکستان سیمه کې امن غواړي او د لړکې خپل کردار تر سره کوي، ولې په هیڅ جوړ با خپل خود مختاره او سلامته سمجوتا نه کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخوري. که یو طرف ته د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ روان دي، نو بلخوا د ګیس کم فشار او لوډ شیډنګ هم خلک له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي چې له وجې ځینو په مظاهرو لاس پورې کړي دي او له حکومت غوښتنه کوي چې په سمدستي توګه دي په لوډ شیډنګ کې کمی راوستل شي. په دې حق له نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راتاوروي.
د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ له وجې پیښور او قبایلی سیمو کې احتجاجي مظاهرو لړۍ روانه ده. د مومند ایجنسۍ نه د مشال ریډیو نماینده شانواز ترکزی وینا ده چې د مومند ایجنسۍ په شمول باجوړ ایجنسۍ کې د بجلی لوډ شیډنګ له وجې خلک مشکلاتو سره مخ دي او حکومت نه غوښتنه لري چې د بجلی لوډ شیډنګ دورانیه کې د کمواله راولي. د سیمې خلک د لوډ شیډنګ په حق لوایي.
شاکر افضل خبرې کوم د کغون سره اوسېږم. بجلی د خراب لوډ شیډنګ د وجه مونږ ته ډېره سخته پریشانی ده. اول خو به 7-8 10 گھنٹے پورې لوډ شیډنګ وو. من سوا تقریبا 22 گھنٹے پورې لوډ شیډنګ کیږي مونږ سره.
عبدالوکیل خبرې کوم مخې به خلک وایي چې زندگی په اوبو روانه ده، اوس زندگی په بجلی روانه ده. زمونږ کورونو کې دا خبر خپله دروازه نه نو بد خبر کوي منو.
د بنو نه د مشال ریډیو نماینده عمر دراز وزیر وینا ده چې تیرې یوې هفتې راهسه هر ورځ په بنو ښار کې د بجلی لوډ شیډنګ په ضد احتجاجي ظاهری کیږي. د بنو پخوانی ناظم حاجی شیر داود مشال ریډیو ته ویل چې حکومت کډومبۍ جنوري پورې لوډ شیډنګ دورانیه کې کمواله را نه وستو، نو موږ فیصله کړې ده چې په لوی پیمانه به احتجاجي مظاهری شروع کړو.
لوډ شیډنګ خو په ټول پاکستان کې ده، خو دلته څه یو بل مصیبت ده. هغه دا ده چې په 24 گھنٹے کې 22 گھنٹے بجلی نه، 2 گھنٹے بجلی او 2 گھنٹے بجلی مسلسل نه راپرې دي. د هر عمل بیا را دي عمل وي کیا کم پورې زموږ ته دا مسله صحیح نکړه. زموږ دا ټول کسانو احتجاج ده، ټول بنو په ساته باندې.
په پیښور ښار کې هم د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ په ضد احتجاجي مظاهرې روانې دي، او د سیمې نه د مشال نماینده خالد خان وینا ده چې مظاهره چانو سړکونه بند کړي دي چې له وجې د ټریفک مسله هم جوړه شوې ده. د پیښور د مختلفو سیمو اوسیدونکو مشال ریډیو ته د ګیس او بجلی لوډ شیډنګ په حق له اول
زمانوم محمد اسلم نے اول خزا گرمانے کو بجلی لوڈ شیڈنگ وہ اوسن سبا دے یخنے کہ گیس لوڈ شیڈنگ ہم شروع شو دتی عجیبا سن ماحول ڈاکٹر دنا پے دم سی پاکستان من دے سو
زمانوم نیاز اللہ نے تامین دی کله چې یخنی سیوا شوی دا ګیس هم کم شوی دی مونږ خو حیران پدې یو چې نه بجلی شته دی نه ګیس شته دی کور کې زنانه تنګی دی.
د پټرولیم او قدرتي وسایل وفاقي وزیر ډاکټر آصف حسین نن د پټرولیم مصنوعاتو لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې شوی اجلاس وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې ملک کې د قدرتي ګیس په طلب کې زیاتوالی له وجې د ګیس په فشار کې ډیر کمواله راغلی دی او حکومت فیصله کړې ده چې کورونو کې د ګیس لوډ شیډنګ ودرولو لپاره به راتلونکي میاشت کې ټول سی این جی پمپونه بند ساتل شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه پپوکم یو لسو بجو،
اقتصادی نړۍ
پپوکم دوو بجو،
د سندرو امیر
په وو منټه د پاسه دوو بجو،
د ځوانانو غږ
په اتوش منټه کم دریو بجو،
اتلان
پپوکم دریو بجو،
پام کوا
پپوکم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
پپوکم پینزو بجو.
ګران اوریدونکو، زموږ شغل مشال رادیو څخوري وڅو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې زنانو ته د پلار، ورونو او خاوند په مال او جایداد کې د قانوني او شری برخې ورکولو لپاره یو قانوني مسوده وړاندې شو، او کچېری د اسمبلی غړو دغه مسوده منزور کړه نو بیا به عدالت په شپږ میاشتو کې دننه فیصله کوي او دغه زنانو ته خپل شرعي او قانوني حق ورکوي. دغه مسوده د صوبایي اسمبلی له سواد سره اړرونکې د پاکستان پیپلز ګوند شزینه غړي نور سحر وړاندې کړه چې هیڅ یو ګوند یې مخالفت ونه کړي.
دغه بل به اوس په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کیږي او د پاس کېدو وروسته به په صوبه کې زنانو ته د مور پلار، رونو یا خاوند په مال او جایداد کې شری او قانوني برخه ورکول شي، او کله چې یو زنانه د خپل حق لپاره عدالت کې مقدمه وکړي نو د قانون لاندې عدالت په مجبوره وي چې دغه مقدمه په شپږو میاشتو کې دننه فیصله کړي. دغه شان د دې قانون لاندې به هغه چاته تر 50 کالو پورې د قید یا 50,000 روپیو پورې جرمانه د سزا په تور ورکول شي څوک چې خپل لور خور ته په جایداد یا نور وراثت کې برخه نه ورکوي. د صوبایي اسمبلی غونډې وروسته میرمن نور سحر بیبي مشال ریډیو ته د دې قانوني مسوده په حق لا وې.
پتاه صفته چې دلته کوم خور لور پلار نه ضرور نه حق واړي او هغه سره دښمنۍ ته تقریبا شروع دي. ډیر داسې دي چې هغه د کورټ کې سنت کورټ تم کیس لاشین چې کوم کیسونه کورټ تلاشین پخې کې کالونه ولګي مدتونه ولګي چې هغه خزي پکې مریم شي غریبانه نه بچی را مخ کې شاوغه دا کیسونه چلیږي. نو موږ د دې پر پیریډ مقرر کو چې شپږ میاشتې کې بدنه دنه درې خزي د کورټ کیس فیصله کیږي کم چې جیداد د لپاره کورټ تلاړ شي او په میاشت کې بدنه دنه هغه ته بیا قبضه واله کیږي او کچا دا کار ونه کو هغه لپاره جیل او سزا موږ مقرر کړې به باغره.
دا قانون چې په شخصي یا ذاتی توګه د اسمبلی د یو غړي له اړه وړاندې شو، صوبایي حکومت یې هیڅ مخالفت ونکړو او د قانون صوبایي وزیر ارشد عبدالله د اسمبلی دننه وویل چې د دوی حکومت خزو ته قانوني، شری او آئینی حق ورکولو پوره پوره هڅه کوي ځکه د دې بل اینه کوي. بیرستر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې هغه خوشبین دی چې په روان سیشن یا ناسته کې به دا غبل منظور شي.
زنانه دا څومره دا وی پراپرټي دا کوغه د جیداد په شکل کې، د زمکه په شکل کې دا، او یا دا غین علاوه د پیسو په شکل کې، د بل قسمه گیفت په شکل کې دا، نو هغه کو زنانو ته نه ملويږي یا پای کې سوکور سره چالبازی کوي یا سرکاري افسر یا دا غي خپل رشتہ دار، نو هغه دا پر مطلب دا چې سزا مختص کړو شو
زیارت پورس په پښتونخوا اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام مفتی کفایت الله، د پیپلز پارټي خزینه غړی فایز رشید او د پاکستان پیپل پارټي عبدالاکبر خان هم د شخصي قانوني مسوده وړاندې کولو اجازه اوسته، خو د حکومتي ګوندونو له اړخه مخالفت وشو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو ساوري. بل خو بیا د خیبر پښتونخوا د کامی اسمبلی غړو او د زنانو د حکومت لپاره کارکونکو د غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو د سیاسي ګوندونو او له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د پارلمان لپاره د دوی ته په عامو نشستونو کې 10% برخه ورکړل شي. په دې حق لنور حال په پېښور د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
پیښور کې په دې باب لا یو دستور شو چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې نه علاوه د یو شمېر سیاسي ګوندونو د صوبایي سملیا زنانه غړو ګډون وکړو. دې نه علاوه د زنانو د حقوقو لپاره کارکونکي بیلابیلو مدني تنظیمونو مشرانو هم ګډون وکړو. په لوی ویناګانو کې دغه زنانه غوښتنه وکړه چې نه یوازې دې په پارلیمان کې په ټاکل شوي نشستونو زنانه غړو ته اختیارات سي وکړي شي، بلکې دوی ته دې په عامو نشستونو کې هم 10% برخه ورکړي شي، نو هله به دوی په ښه طریقه باندې خپل آواز اوچت کړي شي. په دې حق لبانې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي تنظیم عورت فاونډیشن یو غړی شکیلا خان مشال لیډو ته صدارنګ وویل.
دې وخت کې موږ سره په ریزرو سیټس باندې ښځې په صوبایي سملیانو کې مناسب دي، قومي سملیانو کې هم دي، او 17% چې کوم دي نو هغه په سینټ کې هم دي. کوم که دوه غواړو چې دي چې کوم دا ریزرو سیټ یا تاسو چې مختص نشستونه جوړوي دي، سره سره موږ دا غواړو چې پارټیانې دي خپل جنرال چې کوم دا غي سیټ سي هغه کې دي هم کم از کم 10% کوټه چې کوم دا غي د خوځ لور کې، او هغه سیټونه چې چرته مطلب هغه داسې سیټ چې حالت کې پارټي خامخا غټي، نو موږ دا غواړو چې ښځې په هغه سیټونو باندې راشي باقاعده دي الیکشن چې کوم دي نو هغه کانټیسټ.
هم په دې خلا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق درونکي د صوبایي سملی غړي مسرت شفی وای چې څومره د دوی نمائندګۍ سیوا شي نو هغه مربا د زنانو په ضد زور زیاتی بند شي.
دا ډیر ضروری دی ځکه مخو ریزرو سیټ باندې راشو نو موږ سره هغه اختیار هغه شندې نه وي، چې موږ تعلق خو ډیفرنٹ پارټي سره لرو، هرې پارټي خپل منشور وي خپل هغه وي. که ان کیس دی مو 10% کوټه مختص شي په جنرال سیټس کې نو هغه کې به دوره هغه شي چې یعنی ریزرو شي ښځو د پاره، چې یاره دو جنرال الیکشن کې راتلی شي نو کم از کم موږ یو آزاد هغه سره راشو، یو خپل حلقہ بولرو نو هغه د پاره ډیولپمنٹل کارونو کې مونږ ته اسانه شي.
دا پاکستان پیپلز پارټي نه سواد سره تعلق لرونکي د صوبایي سملی غړي نور سحر مشال لیډو ته ویل چې په دې باب لبانې دوی صدر زرداری ته هم ویلي دي. دوی زیاتوي
ګورې زمونږ لیډیز کم ریزرو سیټ راشي نو هغه دلته بالکل ګونګي شهزادګانې ناشتي، هغه ته هغه رائټ نه ملاويږي کم چې الیکټډ ممبر ته ملاويږي. موږ په خپل د دې ضرورت وګڼو چې کوم په الیکټډ سیټ باندې راشو نو موږ چې سکول غواړو دا غي د دینه لکه 99% موږ کال کوو، 99% موږ لاسونه تړلی شي ځکه چې موږ خپل پارلیماني لیډر ته ګورو. موږ چې نو موږ سره فند هغه شانتي نشته، زموږ سره اختیارات هغه شان نشته، موږ سو خپل علاقې له سکول نه شو
پارلیمانی نشستونو علاوه په دوی باندې په ملکی او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې روانو زیاتو باندې هم خبره تر شوه. دوی د حکومت د غوښتنو کړه چې یو خوا قانون سازی کیږي نو بل خوا د دغه قوانینو عملداری هم پکار ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
ګران اوریدونکو زموږ غله مشال رادیو خبري او څو د قبایلی سیمه شمالي وزیرستان پر لور. د قبایلی سیمه شمالي وزیرستان شوال سیمه چې په شنو نظارو او ځنګلونو مشهوره و، د وخت له تیرېدو سره سم دلته ځنګلات په لوی مقدار کې پرې کیږي چې له کبله د سیمه د خلکو د وینا تر مخه پر چاپیریال هم بد اغیز کړی دی. دا چې دلته ولې ځنګلونه پرې کیږي او حکومت ولې مخنیوي نه کوي، د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر یو رپورت پر جوړ کړي چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د سرخار میرانشانه په خواوشا او 1 کیلومتر لویدیز شوال چې یو غریزه او غنو ځنګلاتو څخه ډکا سیمه ده، د ځای خلکو تر مخه 80% برخه په ځنګلاتو مشتمل ده. خو د ځنګلاتو محکمې د وینا تر مخه دغه سیمه 80% برخه کې ځنګلات لري چې دا د تخیلو ماما زیارت نه تر افغان پولې منګړیتې پورې لوی لوی د نشترو کینګر سیړې او لمنځ ونه په نظر راځي. د دې سیمې یو مشر زرکیم بکاخیل چې 115 عمر یې دی وایي چې په شوال کې د ځنګلاتو کټایي نه وړاندې داسې ځنګلات وي چې د یېرې نه به خلک پکې د ورځې هم نشو ګرځېدلې.
داسې ځنګل وي مش په وخت کې چې منې توره تیارو پکې یو کس وې جوړه نه پکې ګرځېده چې پرانګونه مې وخوري دوه درې کس وي. داسې سپینه اوره کښې ژوند چې داس غرغرای وې کم مېږو دغه بوټینه اچولي وي په اوره کتلي اېس هغه اوره خدای ورکې کړې. درې شپې څلور شپې پنځه شپې په ونه یور ولاګېدو مردا نه دمرا غټه غټه ونه وی غټه ونه خو خود نشتا چې غناری تیری نه پسول.
د کال 2001 نوړاندې دغه سیمه ایوا الکه غیر ګڼلې کېدا، خو په کال 2001 کې ورته د تحصیل درجه ورکړې شو او سړکونه ورته وغځېدل. جدید ساينسي آلات او سړکونه د ایوي سیمه د ترکه ضمانت ګڼلې شي. خو د دې سیمه خلک وایي چې کلا سړکونه راغلل نو د ځنګلاتو کټایي یو مخ په زیاتې دوده او د زنا پا په حساب سره په درزنو غټ ګاډي د ونې بوټو څخه برولې شي چې د سیمې په چاپیریال یې هم ناوړې اغیزې کړې دي. د سیمې یو څو کسانو راته په دې اړه صدا سي ووي.
ترور نه مزه مخکو په ورس کو په شاول کو شل ونو نه کټ کړي ایس خو یو سړی چې چک شي په ورس په دیش سرویشت ونه ه کټ کوي چې مخکه خو د یو شونه چلاولې وي چیرې په ورس په دوی کو د یو بور جوړ کړل ایس خو مکمل چې کیمه د شمیرا نه وي دمر په اره بند کټ کیږي د زی په زی غرینه داخله غړ دل شي چې توی هاشم مثال وو کلر شنا ونه نشته پکې
مونږ مو سیف الرحمن دی زده شاول حسین کا کله را سچ شاول ترور تر شوای دی ماز دی او دا گاڑی ماڑی چ غلی دی دا راسا جنگل ډیر کام شولا خلق بالکل شپاور وتای واکړلا وای یغه سارا سارا چ کله را سدا ڈیزلی دی کا پیٹرولی ارے گاڑی دی مخ کې و دے چ کول کې و دے سمرا جنگل و یا اغانن سب په افتا دا و یشی
کلام او چ د جنگلاتو محکمه یو چارواکی احسان الله داوڑ نه د دې د مخنیوی پاړه او پختل نو دوی مشال ریډیو ته وې
همیشا میز قسون تلی دی ائی کی میز پټینا کړی دی چې دې جنگل نه دمرا مدن کې شي دمرا ځنغزای کې شي په دې باندې بقایدا حکومت په بندیلا غولې دو در وړای نشي چې چا ته تی جنگلات وی امیش په اوی ته مش تبلیغ ور کوي چې دې د فائدې دی د نقصانات دی او بیا کچر تمیز ور دی چې نه هم خطبې دا کټی نه کې تبې دا شای نه کې بیا بلور مشتا سیک مکمه سره هیلپ نو کوي چې دا دې میز نه خپل پراپرټی نشي پولیټیکلی ا دې دې کوشش کوي چې دا شای بچ شي چې دې حال کې ته بجلی ملاو شي ګیس ملاو شي دنیا سہولتینا ملاو شي ادی کا ایشای ایجوکیشن ملاو شي چې دې دې بهر دنیا نه خبر شي دا په دې خبره پی شي چې دې بیټی دا فائدہ دو دا نقصان
د شوال زای خلګوای چې مخ کې به روزانه په شوال کې نری نری باران کېدو او د یخنه په موسم کې به په لوی مقدار سره برابری کېدله خو اوس د کټای د مخ په زیاتېدو له عمله د اوړی یا د ګرمۍ په موسم کې په میاشتو کې هم باران نه وشي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
گران اوریدونکو له شمالي وزیرستان څخه ځو د سوات پر لور. د سوات غریزه او سلګریزه سیمې کلام سړک د تیر یو نیم کال راهیسې وران دی او د یخنۍ د موسم لا تر راتلو سره د ځای خلکو په وینا د سیمې 80% خلکو هجرت کړي او له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې ستونزې د هواري کړل سي او سړک د ورته جوړ کړل سي. په دې اړه نور حال له سوات د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سوات تحصیلي کالام چې د میګوري نه 100 کیلومتره لری سیلګریزه سیمه ده او سلور لکه آبادی لري. دغه سیمې لوی سړک چې ټول 80 کیلومتر جوړیږي تیر کال سیلابونو وړی وو. حکومت پارزی توګه بیا بحال کړی دی ولې لوی او غټ ګاډي پرې تللی شي. اوس د یخنۍ موسم راتلو سره د کالام یو شمیر خواوشا کلو خلق دغه سیمو څخه هجرت کړی دی او نورو سیمو کې آباد دي. تیره ورځ د کالام او خواوشا اوسیدونکو سوات پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې د کالام نه 80% خلق وتلي دي او کوم خلق چې اوس هلته پاتې دي د سختو مشکلاتو څخه مخ دي او کچرې واوره ورېدل شروع شو نو دغه مشکلات به نور هم زیات شي. د کالام هوټل اسوسییشن جنرل سیکرتر رحمت دین صدیقی په دغه اړه ویل
کالام کې نن سبا تقریبا 40% خلک 60% خلکو لکه نقل مکانې کړې هغه هم د دې وجنه روډونه خراب دي. اتروډ ته کالام نه بره اتروډ پورې خو روډ وجود نشته چې واوره معمولی واوره شنه د مریضان ډلیوري کیسز کې لس زنانه پر سیلاب نه سره لکاو د وشوره تپې امداد کوته ملو نه شوګه دغه شو بل اسپتال کې زمون کلام اسپتال کې دا دو کال او شو ډاکټر نشتا دوايا نه نشتا او لکه دی هدا کو یو څوک دا بیا به ډیپټی کوي او مقامی کم ډیسپنسر دی هغه راځي ډیپټی کوي نور دو کال او شو کلام اسپتال کې نه ډاکټر نشتا نه دوايا نه نشتا.
د اترور سره تعلق لرونکي ملک ابتاب حسین وایي چې د دغه سیمې خلکو خپل وران سړکونه بیا جوړ کړي دي ولی حکومت دوی سره څه قسمه مرسته نه کوي.
کالام روډ سره آرمي ساده پورې خکړی گزاره کړی ټرکونه رسولي کالام پورې اتروډ بېخي نشته جی. بار بار موږ مطالقه ایم پی ایس د ایم این ایس حکومت ته 200 پیری موږ ته راغلي وو چې یاره دو کال وشو 1500 کیلومتر روډ ته قوم په خپل جوړ کړی تاسو مهربانو کې صرف یو دو بلډوزرم ورکې زیات نه 20-25 ورځې میاشت کې روډ موږ ته برابرېږي لکه ٹریفک زون آزاد دی شي وس چونګ سلیک سیزن روان دی وورو د روان دی تنگ روډ دی علاقہ مولي وورو شو وخمنو شو گاڑی قط نه پاس کی دا بیا اتم میاش غو میاش بیا روډ بندي نو لوی مسله موږ ته روډ مسله.
د کلام عمر سعید وای چې د دو کالو راسي بجلی نشته ستنه او تارونه لګیدل دي ولې وړاندې کارپې بند دی.
سر تقریبا د دو کالو شو چې وړا ولا سي تارونه اچولې د کار مله بالکل نشته ټګدار نوم ورکړه دی او زمونږ قوم اوس په خپل لکه مونږ وضو چې یاره دا څه چلوګو نو دغه ټینشن کې زمونږ بجلی لکه ډېر غټه مسله ده لکه سره شته نه یې او کار په تیزی بالکل نه دی.
د کلام او خواوشا اوسیدونکو ستونزو په اړه مو چې کله د صوبایي اسمبلۍ غړي او د سیمې مشر ایم پی ای جعفر شاه څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل چې د کلام سړک بیا بحالۍ لپاره حکومت 1400 روپۍ جاري کړي دي او نورې یو شمېر منصوبې په دغه اړه روانې دي، ولې وخت به پې لګي؟ ولې د کلام اوسیدونکو وایي چې د دغه خلکو مرستې دې په هنګامي توګه روانې کړي، ګیلې راتلونکي واورې موسم کې به په سیمه کې د قحط صورتحال جوړ شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
گران اوریدونکو دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دی. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو سرچکی واوروي.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې د میرمنو د حقوقو په اړه د وړاندې سوي قانوني مسودې ملاتړ کړی دی. د بولان میډیکل روغتون د وژل سوي پولیس سرجن ډاکټر باکر شاه مړی د هغه پلارنی ټاټوبي جیکب آبا ته رسول سوی دی. د افغانستان په روزګان ولایت کې د سړک د غاړې بمی چاودنې 4 ولسی وګړي وژلې دي او شمالي کوریا وایي چې په مشرتابه کې د بدلون معنا بدانوي چې ګواکې د دوی تګلاره به هم بدله سي.
بوریوال کاکړو چې د مهم خبرونو لنډیز درته واوراوه. ګران اوریدونکو، وسواره سیدلی د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته کتنه کړې. دا چې دغه ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څلکلي راځي چې ورته غوښو.
ایکسپریس پرس پانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی اسلام آباد کې وی دستوري تخپل خطاب کې ویلي دي چې جمهوریت کې لاندې باندې راځي او دا چې هر ادارې لبا د ولس په توقعاتو پوره ختل وي او دا به هیڅ سمه خبره ده ځکه چې ولس حکومتونه د خپل مسلو د حل د پاره ټاکي او کچر یو حکومت د ولس په توقعاتو پوره وخی جین او د ولس اعتماد پرې بحال شي. ادارې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خبرو پترس کې لیکي چې ولس د دوی حکومت هم د خپل ستونزو د هوارولو لپاره منتخب کړي وو. خنن پاکستان کې گیس او پدی جمی کی د بجلی لوډ شیډنګ او د غرنګرانی او بیروزګاری هم یو حد ته رسیدلې ده او هر ورځ ولز د حکومت او د متعلقه ادارو پر ضد احتجاجونه کوي. اداري علی کی چې دا خلاصه کې اوس د سی این جی سټیشنونو مالکانو او ترانسپورټرانو هم د کاربندیز اعلان کړی دی. اداري مخکلي کی چې د دې خبرونه بیخین کار نشي کېدی چې پاکستان کې ورځ پورس بحران زیاتیږي. اداري علی کی چې د دې مسلې حل په لوډ شیډنګ یا لوډ منیجمنت کې نه دی بلکې د توانای زرای زیاتولو کې د دې حل پټ دی. خو ضرورت د خبر دی چې حکومت په سنجیدګۍ سره دې معاملې ته توجه ورکړي او دا هم ضروری ده چې ملک کې کوم د ګیس زیرمې دي چې په هغه باندې کار تون کړی شي. اداریا اخیره کې لیکي چې یو څو ورځې وړاندې یو ساینسدان ډېر د خوشحالي خبر ورکړی وو چې د کوئلې نه د ګیس د جوړېدو کامیاب تجربه دوی کړی ده. نو باید چې حکومت دې پروژې ته خصوصي پاملرنه نه راوګرځوي او د دې په پایله کې د توانایي په بحران تر سرحده قابو هم موندې کېدی شي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریا په ګرانۍ او غلطو حکومتي پالیسو باندې لیکلی ده او وایي چې هر ځل حکومت پولیس د بجلی او ګیس نرخونو زیاتولو سره دا جواز وړاندې کوي چې نړیواله منډۍ کې نرخ اوچت دی او نور نړۍ کې خلک د پاکستان په نسبت زیات نرخ ورکوي، نو ځکه حکومت غواړي چې نرخونه نړۍ سره برابر کړي. اداري وایي چې دا ټیک ده چې نړۍ کې د هر سیز نرخ زیات دی خو دا هغوی تنخواګانې او نور مراد هم د اخراجاتو برابر دي. اداري وړاندې لیکي چې حکومت ولس ته یو طرف ته د بېنظیر انکم سپورټ او وړو کاروبارونو لپاره پیسې ورکوي، نو بل طرف ته هغه د بجلی او ګیس د بلونو د لارې واپس اخلي. اداري وایي چې د یو راپور تر مخه سخ کال پاکستان کې د 3.7 ارب روپو غلا غلطي شوې دي. باید چې حکومت د نرخونو او ټیکسونو زیاتولو په ځای د دغه مخنیوي وکړي. ګنې یو وخت براشي چې د ریلوي او پی ای په شان باندې ګیس او بجلی محکمې هم د حکومت لپاره بوت شي. اج رسپان خپل اداري کې لیکي چې د پیښور ټریفیک حکام د کوشش باوجود نه خو د خیبر پښتونخوا په پیښور سیمه کې د غیر قانوني ریکشو شمیره کم شو او نه پولیس په ټریفیکي مسلو باندې سقابو موندلې دي. اداري لیکي چې په سړکونو د ریکشو زیاتوالی ختمولو لپاره رکشې په دو وختونو تقسیمولو حکمت عملی خپلولو منصوبه جوړه کړې ده. د کومې تر مخه چې به ځینې رکشې د سهار نه تر ماښامه او ځینې به د ماښام نه تر شپې نه وخته پورې پریښودی شي. اداري زیاتوي چې د اقدام سره به حالات کې ډېر خوالی راشي. اداري اخیره کې لیکي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې په ښار کې دننه په خرګاډو او ریړو باندې هم قابو موندل ضروري دي چې د ټریفیک په روانۍ کې سکندان مخې ته ناراضي او دارنګ د ولس مسلې حل شي.
سراج زهیر و چې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته کتنه کړې وه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګران اوریدونکو ستاسو پام د نړیوالو مطبوعاتو پر لور ګرځوم. نیوز ویک مجله لیکي د سولې په خبرو اترو کې تر ټولو لوی خنډ دا دی چې طالبان سرګن مشر نه لري او پاکستان یې تر شا ولاړ دی. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورسپانه لیکي که څه هم د بشري حقوقو په لړ کې پر ازبکستان سخت نیوکې سوي دي، خو له امریکا سره یې پوځي همکاري وده کړې ده او د دې لارې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته تیل او سامان وړل کیږي. د دې دواړو مقالو مهمې ټکو ته ستاسو پام را ګرځوم. نیوز ویک مجله لیکي په دې هیڅوک باوري نه دی چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه څه فکر کوي، ځکه چې کله هغه لس کاله وړاندې له افغانستان تللی دی نو بیا په ولس کې چا نه دی لیدلی او کېدای سي د سولې په خبرو اترو کې تر ټولو لوی خنډ همدغه وي چې طالبان څرګند مشر نه لري. مجله د طالبانو د بهرنی چارو د یو پخوانی چارواکي لخوا لیکي چې د طالبانو تر ټولو لوی کمزوري دا ده چې د دوی تحریک سیاسي نه دی. طالب چارواکي زیاتوي زموږ عسکري مشرتابه په دې هیڅ نه پوهیږي چې یاغیتوب په څه ډول په سیاسي او سولیز ایجنډا کې بدلیږي. دوی یوازې له جنگ سره مینه لري، که څه هغه جنگ نه ختمېدونکی او بې معنا هم وي. مجله د طالبانو د پخوانی سفیر له خلیلی کې د طالبانو ونه به هغه وخت وچسي کله چې پاکستان اوبه پر بند کړي. مشکل دا دی چې پاکستان خپلې ستراتیژیکي ګټې لري او تر هغه وروسته به پریکړه کوي چې طالبان د سولې بهیر ته ورپریږدي او کنه. دا ګټې د امریکا له ګټو سره توپیر لري. پاکستان په افغانستان کې یو مضبوط خپلواکه او ملي حکومت لیدل نه غواړي، ځکه چې د پاکستان تر ټولو لویه ویره دا ده چې دی به د خپل پخواني سیال هند په لومه کې راګیر سي او له همدې کبله پاکستان د کرزي کمزوري رژیم هم د ځان لپاره یو لوی ګواښ ګڼي. د طالبانو جنگي کمانډانانو او چارواکو نیوزیک مجلې ته ویلي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان استخباراتي اداره ISI په مستقیم ډول له طالبانو سره په تماس کې ده. په هلمند ولایت کې یو کوچنی یاغي کمانډان وایي په تیر وختونو کې ISI له لویو طالب کمانډانانو سره راکړه ورکړه کول، خو اوس زما غوندې کوچنی کمانډان سره هم په مستقیم ډول خبرې کوي او هر یو دې ته هڅوي چې نوره سخته جګړه وکړي. مجله په پای کې لیکي د همیش په څیر پاکستان طالبانو ته لمرستو انکار کوي او وایي چې دوی په افغانستان کې ثبات غواړي. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورسپانه لیکي کې داسې په نړۍ کې به د افغانستان په څیر بل داسې هیواد نه وي چې په دومره مشکل ګاونډیانو کې راګیر وي. کله چې امریکا خپل پوځونو ته د سامان رسولو لارې بدلول غواړي نو دا کار د تاجکستان لارې نس کېدای، ځکه چې هلته سړکونه په بد حالت کې دي. دا کار د ترکمنستان لارې هم نس کېدای، ځکه چې دا هیواد یو به طرفه جلاوالي خپل کړی دی. د ایران لخوا هم دا کار شونې نه دی، نو په داسې حالاتو کې په څرګند ډول یوازې ازبکستان پاتې کیږي چې لارې په افغانستان کې میشت بهرنیو ځواکونو ته سامان او تیل ورسول سي. د دې هر څه لپاره تر هغه وروسته لار هواریږي کله چې د نومبر پر 26مه نیټه د ناټو په بمباری کې د پاکستان څلیرشت سرتیری ووژل سول او پاکستان د احتجاج په توګه پر ناټو او امریکا افغانستان ته تلونکي خپلې ټولې لارې د سامان او تیل وړلو لپاره وتړلې. ورسپانه زیاتوي له ازبکستان سره په دې لړ کې کار کول که څه هم ګران ښکاري، خو امریکا تر دې دمه بریا ترلاسه کړې ده. امریکا دغه لار په داسې حال کې استعمالوي چې پر اصولونو یې لږ څه ساز باز کړی دی. دا په دې چې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت لخوا د بشري حقوقو په کلنی راپور کې پر ازبکستان سخت نیوکې سوي دي، سربیره پر دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي همکاري وعده کړې ده. له همدې کبله د ازبکستان د بشري حقوقو فعالین چې په ډیر کم شمیر کې دی وایي دوی داسې احساسوي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو پر سرغړونو امریکا تر ډیره حده سترګې پټې کړې دي. خو د امریکا په سینټ کې د بهرنی چارو د کمیټې لخوا په یو راپور کې د کمیټې مشر سینیټر جان کیری لیکي د پوځي اهدافو لاسته راوړل او د شو حکومتداري پرمختګ او د بشري حقوقو پیاوړي کول یو پر بل تکیه نه کوي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د افغانستان د حکومت مخالف وسوالو طالبانو لپاره په قطر کې د یو دفتر پرانستلو سره که څه هم افغان حکومت هوکړه وکړه او طالبانو یې په اړه لا تر دې دمه په ښکاره څه نه دی ویلي، خو د دې هیواد دننه هم په سیاسي کړیو کې بیلابیل نظریات څرګندېږي. ولې د چارو کارپوهان بیا هم د مسلې حل سفارتي حلې ځلې او خبرې بوري؟ په دې حقله نور حال خو څخه د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
په عربي هیواد قطر کې د افغانستان د وسلوالو مخالفو طالبانو لپاره د یو دفتر پرانستل خبري ورځ تر بلې غښتلې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم د چهارشنبې په ورځ په هرات ولایت کې رسنیو ته په خپلو خبرو کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر په پرانستو رضامندي وښوده او ویویل چې دوی ورسره مخالف نه دي او داسې رپوټونه هم ورکول شوي چې د ګوانتانامو له جیل څخه د ځینو افغان بندیانو د رخلاصېدو لپاره د دوی د کورنیو غړي هم هلته تللي او داسې ښکاري چې ښایي دا په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره یو پیل وي. د سولې عالي شورا یو تن مرستیال عبدالحکیم مجاهد هم وایي چې د طالبانو سره د خبرو لپاره د دفتر په پرانستو به د طالبانو لپاره د نظر څرګندولو موقع برابر شي او دنیاوال به هم له دوی سره په ښکاره خبري وکړي.
سولې د عالي شورا دریځ موقف دا و چې وسلوال مخالفینو ته باید یو ادرس پیدا شي چې هغوی د زیر زمین نه روی زمین څخه وکولای شي خپل نظریات دنیا ته څرګند کړي، د دنیا سره تماس ونیسي، دنیاوال له دوی سره تماس ونیسي. په وروستیو وختو کې چې یو لړ راپورونه د مطبوعاتو کې نشر شوي دي، هغوی توافق کړی دی چې په قطر کې خپل دفتر خلاص کړي. تر اوسه پورې دا راپورونه خپله د طالبانو د اسلامي تحریک د مراجعو نه راځي نه دي.
خو په دې سره په افغانستان کې د نن ځینې کړی حلقات په اندېښنه کې دي. د افغانستان د ملي امنیتي استخباراتو پخوانی رئیس امرالله صالح په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې که افغان دولت او طالبان په خپلو کې سره خبرې کوي نو د طالبانو ضد چې اشاره یې خپل ځان او پلویانو ته وه د خبرو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د نه په صورت کې به یې مخالفت وکړي. خو د سیاسي چارو یو تن کارپوه ظریف ناصري وایي چې حکومت د نن ځینې داسې خلک شته چې د طالبانو په راتلو د واک شریکولو په صورت کې به چوکۍ او خپل موقف له لاسه ورکړي، نو ځکه یې مخالفت کوي.
در از تک دیم طالبانه که دیر خلق احساس خطر که موقفونه لاسور که آوی دی افغانستان پا نفع بانه فکر نکه چی آیا ده اندغه سوله چی من که و من که باید اولا ایمان و وجدان دیت نظر واچو چی ده دغه افغانستان ولس چهته ویش میلیون دیر شکال پا داور که زوریگی کریگی کم الاره ده حل ده چی من که باید ورتوونیس ده ده خپل گتو تا نظر چی چې دراتک د طالب کې د بچو کې لاس ورکې امکانات لاس ورکې یو څه بد لاس ورک په دغه خاطر باندې چې دوی نه غواړي چې دلته باید یو ستروسته پالیسی وي.
د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو مسول محمد اسماعیل قاسم یار هم له رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو راتلو لپاره ځینې شرایط لکه د جګړې لاس اخیستل، د دوی په خبره له نړیوالو تروریستي شبکو سره اړیکې پرې کول او د اساسي قانون منل وښودل. خو د سیاسي چارو کارپوه فضل رحمان اوریا وایي چې دا ډول شرایط د سولې شرایط نه بلکې د جګړې اوږدولو شرایط دي.
چې د سولې عالی شورا د سولې په خاطر وړاندې کړي دا د سولې شرایط نه دي، دوی د جنګ شرایط وړاندې کړي او د دغه شرایطو پر بنسټ باندې باید په افغانستان کې جنګ ادامه ومومي او د خلکو وینې باید وبهیږي. او دغه شرایط په دې معنی دي چې په حقیقت کې دولت د سولې لپاره لیوالتیا نه لري، د خبرو اترو لپاره علاقه مندي نه لري او نه غواړي چې د افغانستان مشکل د ډیپلوماتیکو فعالیتونو په نتیجه کې حل شي.
باید ویل شي چې خپل وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خپل موقف یا دریز نه دی بډاګه کړی چې رښتیا هم دوی په قطر کې د خبرو لپاره دفتر پرانیستل غواړي او کنه. خو د نړیوالو رسنیو له مخې چې د امریکا او جرمني هیوادونو په هڅو طالبان په قطر کې د دفتر په پرانیستلو سلا شوي دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
ګران اوریدونکو، زو د شام یا سوریه پر لور. په داسې حال کې چې د عرب لیگ څارونکو په سوریه کې د جوړجاړي لپاره د بشار الاسد د رژیم د اقداماتو د څارنې په مقصد د یاد هیواد له ښارونو څخه د لیدنو لړۍ پیل کړې. راپورونه وایي سوریایي ځواکونو د زیارت په ورځ خپلو ځپونکو عملیاتو ته په دوام ورکولو اوولس تنه مظاهره چان ووژل. د بشر حقونو د څار ډلو او هم د سوریایي حکومت سیاسي مخالفینو په عین وخت کې د څارونکو د کارکردګۍ له امله شکایتونه کړي دي. په دې اړه نور تفصیل هارون بچاره کوي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې د روانې اونۍ تر پای به 1,050 تنه څارونکي سوریا ته داخل شي. رویټرز ایجنسی د سوریایي فعالانو لخوا لیکي چې وایي دغه ماموریت ورکوټې او کمزورې دی او د سوریا امنیتي ایجنټان به ډېر پاسانه د دوی هغه ځایونو ته د تلو مخه ونیسي چېرته چې د ولسي وګړو پر ضد په لویه کچه ظلمونه شوي دي. د بشري حقونو د څار یوې سوریایي ډلې ایجنسی ته ویلي چې د زیارت د ورځې له وژل شو 18 مظاهرچیانو څخه شپږو تنو یې په هغه ښار کې ژوند له لاسه ورکړل چې د عرب لیگ څارونکو یې له بېلابېلو سیمو څخه لیدنې کوي. د بشری حقوقو دغه تنظیم چې لندن څخه کار کوي له دمشق سره د لګیدلې یوې سیمې دوما په حق لویلی چې د دغه ځای فعالانو د بشپړې سیول نافرمانۍ لپاره غوونه پورته کړل او واړه سړکونه او دوکانونه یې وتړل چې لکه بلې د ځایي خلکو د ژوند گاډې په ټپه ودرید. که څه هم چې په سوریه کې د عرب لیگ د سار د ماموریت پیلېدل په دغه هیواد کې د 13 نهو میاشتو د تاوتریخوالي په موده کې تر ټولو لومړنی د پام وړ نړیوال مداخلت ګڼل کیږي. رویټرز ایجنسی د هاما او دیرا خارونو د مظاهرچیانو چې په دا وروستیو کې د رژیم د ځواکونو ټاکنو د یو لړ تیری او شاهدان ووسیدل. په حواله لیکي چې د زیارت د ورځې تر غرمې پورې یو تن سارون کې هم د دوی تر سترګو نه شو او نه هم ورسره په ټلیفوني تماس نیولو کې بریالي شول. اجانس په هما خار کې د اپوزیشن د یو فعال غړي ابو هشام لخلي لیکي چې وایي خلکو اوس په یو چا یقین کول پرېښي دي او یوازې خدای پاک زموږ مرسته کولی شي. هم د زیارت په ورځ د خبریالانو له حقوقو څخه د دفاع د یو نړیوال سازمان رپورټرز وداؤټ بارډرز د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره مشر سوزیګ ډولیټ رویټرز اجانس ته په پیرس کې وویل چې په سوریا کې د عرب لیگ ماموریت هسې یو ټوکه
ده.
د دوی د غلیدنې په بشپړ توګه له تعصب ډکې دي، هسې لوبې دي. سوریایي رژیم د سارونکو د موجودیت د منلو په ترڅ کې له عرب لیگ سره پکړې لوزنامې پورې ملنډې کوي. خو دا د بندیخانو خالي کول چې دي چې تېره ورځ د هیومن رایټس واچ رپورټ هم خوده، د همس خار ځینې بندیخانې خالي کړې او بندیان یې نورو ځایونو ته انتقال کړل. سارونکو ته جالي وسلوال سپایان ښکاره کړل، سو دا ثابت کی چې د سوریا مزاحمت یو وسلوال مزاحمت دی. دا وسلوال دی، خو داسې هم نه ده چې یوازې دغه بڼه لري. دا ښکاره خبره ده چې دغه ټوله لوبه د عرب لیگ د سارونکو لپاره جوړه شوې وه. رویټرز اجانس د سوریایي رژیم د اپوزیشن د مخکې ډلې د سوریا قومي شورا د مشر په قاهره کې خبریالانو ته کړې خبره هم راغستې چې په ترڅ کې د سوریا حکومت د سارونکو د فعالیت د محدودولو لپاره تورن کړی او ویلي دي چې رژیم لا تر اوسه د دروغو او تیرستنې چلونه نه دي بدل کړي. په داسې کې د امریکا خارجه وزارت ویلي کچرې عربي ماموریت د سوریانو د وژنو په ودرولو کې ناکام شي، نو د رژیم پر ضد به نورې نړیوالې وسیلې وکاروي. د یادولو ده چې سوریایي رژیم وار له مخه د سیاسي مخالفینو پر وړاندې د خپلو زورونکو عملیاتو له امله د لویدیځ او هم د ګاونډي عرب هیوادونو لخوا له سختو اقتصادي بندیزونو سره مخ دی. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوسو د افغانستان د کندهار پر لور. په کندهار کې لسکونو لوړپړي حکومتي چارواکو او د کندهار امنیتي مسولینو د شار د پاکولو په مخه جاروګانو ته لاس کړی دی او غواړي د حشر للاري د شار سړکونه پاک کړي. په کندهار کې زموږ خبريال سید شاسکی می په اړه نور حال راکوي.
د هیواد په جنوب کې د دولت نظامی مسول او د سرحدونو د وزیر اسدالله خالد په ګډون د پارلمان او ولایتي شورا وکیلانو، د کندهار امنیه قومندان، ښاروال، د امنیت او پوهنې رئیسانو، زده کوونکو او یو شمېر خبریالانو تیر ورځ په کندهار کې د ښار د پاکولو په موخه په ګډه د ښاروالۍ له لوري په جوړ شوي حشر کې برخه واخیسته او د ښار سړکونه یې جارو کړل. حشر په کندهار کې له نوي سړک څخه پیل شو چې برخه اخیستونکو یې د سیمې سړکونه جارو کړل او لښتې یې له کثافاتو څخه پاک کړل. په جنوب کې د دولت نظامی مسؤول او د سرحدونو وزیر اسدالله خالد چې په خپله یې هم یو اوږد جارو په لاس کې و، مشال راډیو ته وویل چې په کندهار ښار کې له تیر څه مودې راهیسې امنیت ښه شوی دی، ځکه خو نو اوس د ښار په پاکولو لاس پورې کړی دی.
کندهار امنیت په دې وروستیو کې ډېر سم شوی دی او د خدای فضل څه بدې پېښې نه لرو. وخت دې دی چې د کندهار په جوړېدو، په پاک ساتلو او په ښه نظام راوستلو کې کار وکړو. د کندهار ښار د هر ښاري کور، هر ښاري په همدې په پاکوالي او د کندهار د ښار په پاک ساتلو کې مسؤلیت لري. امیدوار یم چې دغه نن ورځې اشر نن ورځې سره خلاص نشي او دا پروسه همداسې ادامه پیدا کړي.
د کندهار امنیه قومندان جنرال رازق هم وایي چې دا مهال په کندهار کې د تیر په پرتله امنیت ښه شوی دی. دی وایي چې امنیت ښه شي نو موږ به په لاسونو کې د ټوپک پر ځای جارو نیولی وي.
انشاءالله زموږ بار ورځ د ټوپک پر ځای د خیر جارو په لاس کې د کندهار د ښار لپاره کوشش وکړو چې د کندهار د ښار انضباط هغه نظم صحیح وساتو. موږ د ښاروالۍ سره د پولیسو افسرانو مامورینو عسکر همکاریو هم جارو سره و هم باغه پیاده روانه چې د سپاکۍ هغه دغه سپا ساتو.
د کندهار ښاروال محمد عمر عمر بیا وایي چې په کندهار کې به د ورته حشرونو لړۍ نور هم تر هغه وخت پورې دوام وکړي چې تر څو د ښار ټول سړکونه او لښتې لکه صفاتو څخه پاک شوی نه وي.
تشکر کوم د ټولو، خصوصا د جناب جنرال ما وزیر صاحب څخه او کومنده صاحب څخه او وکیل صاحبانو څخه چې موږ سره د عشر په دغه عنعنوي او سنتي دود کې د خپل ښار د پاکۍ او ساتلو لپاره برخه واخیستله تر څو زموږ دغه کلتوري سنت او دغه راژوندی سي او خپل ښار او خپل خلی وطن کور پاک وساتو.
دوه میاشتې وړاندې د کندهار ګڼ شمېر لیکوالانو او خبریالانو هم په ګډه د یو حشر پر مهال د ښار سړکونه جارو کړي وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
ګران اوریدونکو، زه یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا د اکسایز او ټیکسیشن محکمې په صوبه کې د غلا د ګاډو او د ګاډو د جلي کاغذونو د ستونزې د هوارولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. د اکسایز او ټیکسیشن صوبایي وزیر وایي په صوبه کې دا وخت تر 2000 زیاتې داسې ګاډي شته چې اغلا سوي او یا کاغذات نه لري. نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
په خیبر پښتونخوا کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن د محکمې په وینا دا وخت د 2000 نه زیات داسې ګاډي شته چې یا د غلا دي یا ورله په غیر قانوني توګه د رجستریشن کاغذونه جوړ کړی شوی دي. په دې لړ کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن صوبایي وزیر لیاقت شباب د خبری کانفرنس نه پس مشال ریډیو ته وویل
اوسه پورې تقریبا د 2000 نه سیوا ګاډي چې کم دي هغه غلط ګاډي چې پاغه کې د غلام دي د هغه کې نان کسٹم پیډ هم دي کټ اینڈ ویلډ هم دي بینک شارټ هم دي دا ګاډي د 2000 نه سیوا دي.
آیا د غلا دي ګاډو لا د اکسایز اینڈ ټیکسیشن محکمې د رجستریشن کاغذونه جوړ کړی دي کسنګه؟ د دې پوښتنې په جواب کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن صوبایي وزیر لیاقت شباب وویل چې په 2015 کې یوې پرایویټ کمپنۍ ته د خیبر پښتونخوا د اکسایز اینڈ ټیکسیشن د محکمې د کمپیوټرایز کولو عمل سپارل شوی وو او په غیر قانوني دستاویزاتو جوړولو کې د اکسایز محکمه هم لاس لري ولې زیاتره پکې هغه کمپنی لاس لري.
کورجو سپورې چې کوم رپورټونه راغلي د درې واړو کمیټو په هغه کې خو ډایرک لکه دا فرم انوالو دي. اوس موږ په دې کې لا فی الحال سجدا سي نشو کولې چې په دې کې د اکسایز څوک نه دي انوالو. دا انکوائری اوس نیب ته حواله کا اوس نیب چې کم دی هغه په خپل طریقه باندې انکوائری کوي.
په خیبر پښتونخوا کې ملکن ډیویژن داسې سیمه ده چې د کسٹم نه آزاد ده او هغه لته کې په زرګونو ګاډي نان کسٹم پیډ دي. آیا حکومت د دغه نان کسٹم پیډ ګاډو د رجستریشن لپاره ستګلاره جوړ کړی ده او کنه؟ په دې لړ کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن صوبایي وزیر لیاقت شباب مشال ریډیو ته وویل
په یو ملک دوه دوه قانون نشي کېدی. دا خبره ما په کابینټ کې موچا تکړه و چې مونږه چې افغان ریفیوجی زمونږ راغ هغه رونو د پاره مونږ ټیمپرری رجستریشن دلته کې شروع کو. نو وای ناټ دا خلک زمونږ د دهشتګردۍ نه د دې علاقې خلک سفر شوي دي د غي د روزګار ذریعہ هم دغه ده. نو په کار دا ده چې مونږ ریګولر نشو رجستریشن کولې ځکه چې په دې کې کسٹم انوالو دی هغه د سنټرل سبجیکټ دی. نو زما دا اوپینین چې دوی ته مونږ کم از کم ټیمپرری تور باندې رجستریشن ورکو. یو خو به دا ټیکس ډیټ کې به راشي پر ریکارډ به راشي او د دې ګاډو مس یوز به نشي کېدی لکه څنګه چې اوس کوشن شو ټیمپرری رجستریشن هم د دې ګاډو شي. نو یو خو به ګورنمنت ته ډیر لوی د ټیکس پاغي کې به فائدہ راشي بل به کم از کم په دهشتګردۍ واقعاتو کې دا قسم ګاډي به نشي استعمال دي ځکه چې دا به پر ریکارډ باندې ټول.
په مطبوعاتو کې د خیبر پښتونخوا په اکسایز محکمه کې د غلا غلطۍ د راپورونو په اساس تر دې دمه یادې محکمې درې پلټنیز راپورونه هم جوړ کړي دي او نورې پلټنې روانې دي. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال راډیو خاوري او اوس زو د یو کلتوري راپور پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور وزارت سند صوبې ته یو کلتوري وفد لیږلی دی. په دغه لس کسیز وفد کې شاعران، ادیبان او د کلتور سره اړوند کسان شامل دي. د دغه وفد په درناوي کې په کراچي کې د زیارت په شپه مشاعره وسوه. د مشاعرې او د دغه وفد د سند صوبې ته د تللو د هدف په اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ په دوره راغلو د پښتونخوا صوبې د شاعرانو، ادیبانو او د کلچر سره د اړوند کسانو لسکسیز جرګګۍ په درناوي کې کراچۍ په باچا خان مرکز بنارس کې مشاعره وشوه. مشاعره کې د پېښور او کراچۍ ګڼ شمېر شاعرانو کلامونه واورول. د پېښور څخه د راغلي وفد مشر ډاکټر محمد اعظم اعظم خپل شاعري واوروله.
اے لیوان تو بعد درگون درمان حدا سازه سکرلی بدل شو و دستور دا خندار نوی نشو گل پا گلشن که ولار سیر گریوان حدا سازه خوشحالی را نگلا اولار دا امید جندونا غم ولار آغا سده عمر روان آغا سده.
پروفیسر عباسین یوسفزی او زلمی شاعر روخان یوسفزی هم خپل شاعری کې د قام او وطن غم څه دی ټکو کې یاد کړو.
دا خزان په میزیکل کې پاڼه پاڼه راشي ګل راته په ورکړي پاڼه پاڼه اخر دې ته به موږ څنګه مینوایو چې ګلاب در رسول تر کړي پاڼه پاڼه.
د زړه کابل مې په کلام ترې کړي چې مې د سترګو په خبرو پوه شي قسمتونه چې نینا مرگی زمون د کلی سوداګرو کسی.
د مشاعرې وروستو مشال رډیو سره په خبرو کې د دغې کلتوري وفد غړي روخان یوسفزي سند صوبې ته د دغې وفد د راتګ هدف څه داسې بیان کړو.
موږ خدا د صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا د کلتور د محکمې لاړخه په دې غرض راغلی یو چې دلته د سندای ژبې د اردو ژبو یا د نورو ژبو خصوصا د سند د دې ځای کلتور هم وګورو او دا وګورو چې دلته سندیان چې کوم دی نو یا نور دغه د خپل کلتور دپاره څه کوي او موږ څه کوو.
د یادې شوې جرګګۍ یو بل غړي اباسین یوسفزي وینا و چې د پښتنو کلتوري اقدارو د خوندي کولو په هوډ د دوی وفد سند صوبې ته راغلی دی.
په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پورې د کلچر ډایریکټریټ نو او د موجوده حکومت په وړاندیز باندې هلته کلچر ډایریکټریټ جوړ کړی دی. نو هغوی غواړي چې هغوی د سند غوندې د بیدارو خلکو چې هغوی خپل ثقافت خپل تاریخ خپل تهذیب خپل تمدن خوندي کړی دی ورځ په ورځ د هغې د ودې دپاره کار کوي. نو د دغه بیدارو خلکو نه موږ هم څه زده کړه وکړو او خپل ثقافت چې کوم ورته نقصان رسېدلی دی هغه موږ بحال کړی شو.
کراچۍ ته راغلي کلتوري وفد کې د پښتو او هند کوجبو شاعران یونس قیاسی او عزیز اجاز نه علاوه د پښتو مشهور ټوکمار هنرمند سید رحمان شینو هم شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
پام کوا
الله الله وای ما کور دې سپیره شه زما خواخی
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګار ته می واستوی
اناګی پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوا
تلیونی حکیم مفتی مشورې
ژوند نشوي شي پام کوا
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو.
ګران اوریدونکو د مشال رادیو د ټوک ټکالو نوې خبرونه پام کوه تاسو سر لنن اوریدلای سي. دا خبرونه تاسو لپاره د پښتو نامتو هنرمند امال الله ناصر جوړ کړی ده. اوس زو د لوب په اړه د یو راپور پر لور د بلوچستان په سر شار کوټه کې ځوانان وایي د شار نفوس تر 15 لکه پورې رسیدلی مګر په ټول شار کې یوازې دوه د لوب میدانونه شتون لري او په هغه کې هم یوازې یو کارول کیږي. د لوب د ډګر ستوري وایي ک وزه هم دغه شان خراب و نو دوی به خپل د لوب هڅه ته دوام ورن کړای سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز مساخیل راکوي.
ځوانان وایي د نن سبا د ترګرۍ ګرانۍ او پریشانۍ په حالاتو سربیره دوی شوق لري چې له تعلیم سره سره د لوبو سرګرمۍ هم وکړي. خو د دوی په وینا د میدانو یا ګراوندو د کمۍ له وجې دوی نشي کولای چې خپل دغه شوق ته ادامه ورکړي. د کوټي یو ځوان په دغه اړه وایي
لکتلی کرټ آباد شل لري د پرنس روډ سه عثمان روډ سه ډیر خل ایریا سه خلک راځي دا یو ګراوند دی وسه سینس کالج لو اغم کالج ګراوند باندې سلو د حکومت سمج دا اپیل دی کزمر د فار ډیر سه ډیر ګراوندونه جوړ کی.
ځوانان وای د ګراوندو نه لرلو لوجي دوی په کوسو او سړکو کې لوبي کوي. خو د دوی په وینا لدغ سه نور خلک لستونز سره مخامخ کیږي. هلته یو بل ځوان بیا وای د روانو نه امنۍ پیښ لوجي اوس ځوانان له کوسو او سړکو هم لري شوی.
ایمل خان خپل لوب کوم کرکټ کوم کوټه د بلوچستان یو کیپټل دی. په کیپټل کې مثال تاسو ګراوند نشته نو یو سو کال نمخ حالات لرزله برابر ول الکان بکر ګلیانې کې لشپې ټایم په سټریټ لایټو باندې گزاره کولای سن سبا خو سالاتم د رقم دی نه لشپې ټایم هم دی خپل شینی سی کولای سکیورټی لوجه زخم دی لږ مسلی دی.
د بلوچستان د ایڈونچر سپورتس او د اوبو د ځانګړو لوب لوبغاړی حیات الله دورانی هم د ګراوندو د نشټوالي ستونزه په ګوته کوي.
آبادی بیخی زیاده ده او آغا یو آیب سٹیڈیم پا نامه سره چی او گراوند مجھ نرو آغا دکشنوالی سی زوین هم در دانن روزی پوری دغا گراوند نه بل گراوند جوړ سو نه د ځوانانو غم او خوڑل سو دا اوس ریسنٹ لیزت لیلی هم ایران تال تا ایشین کینوین چمپینشیپو حالا تا دی دا لیکس چی دی دا 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 اوبو دا لوو دا پارا دا کینوین دا مقابلو دا پارا دا روین دا مقابلو دا پارا دا ارتیفیشل جوړ کری مصنوعی
حیات الله دورانی وایي که ځوانان دغه رنګ له لوبو بې برخې پاتې شول نو بیا امکان شته چې دوی به د ټولنې ناوړه کارو ته مخه کړي.
خدای نہ خاصا د تشفیل اویلیبل نه نو بیا مجبوری چې بیا نور رنگ فیلډ ته ملاو چې دی بیا هغه جوائن کړي نو د دې لپاره ضروری ده چې ځوانانو لپاره باید چې گراوندونه وي شدکین او د لوب مواقع ورته مو سرویس
حلتا د بلوچستان د لوبو د میکمې اډیشنل سیکریټر نظر حسین بیا د گراوندو د نشټوالي ستونزې په اړه د پښتونخوا په جواب کې وویل شہر پہ بیلا بیلو زائنوں کی دلوبو اتحادی دی او ہلتا دلوبو باقاعدہ سرگرمی تر سرکی جی دا سینا دا چدلتا یوازی ایوب سٹیڈیم دی نور زائن ہمشتا دا منم چبیا ہم دا زائن دا نفس للحاظ کم دی او دم رضیات ندی سمرچی ضرورت دی البتہ دا بہم در تو وائم چی مش پا دا غلاٹ کی خپلی حسی کو کم سوک چی لمش سر تماس ونی سی او دسن مرستی ضرورت ولری نو مش لحاغو سر وخپلو وسائل تا پکتل سرا حتمن مرسته کو
ہم انشاءاللہ اسے پرووائڈ کرتے ہیں اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے
یاد دیوی دی اندازه لمخه د کوټی نفوس دا وخت تر 25 لک پور یادیږي خلک وای د دومره لوی نفوس لپاره د ګراوندو کمی یو لوی ستونزه ده د دوی په وینا باید چې حکومت د حل لپاره ګامونه واخلي نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
سیراز ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد
نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد